پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې به واورې چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي ترمنځ خبرې دوام لري. له دې خبرو سره په یو وخت امریکایي لوړ پوړو جنرالانو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل څرګندونې کړې. په دې اړه د افغانستان د حکومت عدلی عکس العمل او دغه راز د کارپوهانو نظرونه دراوړو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دسا په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د امریکا د ځواکونو یو لوی قومندان ویلي وسلوال طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي دا یقین دوی ته ورکړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناه ځای نه بدلېږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. پوره خبرونه واورئ. د رپورټونو پر اساس دا سیستم ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وي او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ شوی، خو هغه د دې پرمختګونو جزئیات نه ورکړي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. شاهین ویلی و چې دا خبرې به چې د دواړو خواو خبرې به نن ماپښین په یوه بجه بیا پیل سي، البته د قطر په وخت. د بلې خوا د فرانس پرس خبری اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې و مسوده رسېدلې او دوی د ارزونې په حال کې دي. خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه شایي یوه یا دوه ورځې وخت ونیسي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د دې رپورټ په اړه لا تروسه غبرګون نه دی څرګند کړی. د امریکا یو پوځي جنرال وای طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان افغانستان ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناه ځای نه بدلېږي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد دا خبره پرون خبري اعلان ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د مرکچي ډلې او طالبانو ترمنځ مذاکرې بېګا تر نیمې شپې پورې روانې وي او تمه ده چې نن بیا له سره پیل شي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په کونړ کې په هوایي حملو کې د داعش د ډلې 12 وسلوال وژلي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤول جګړن شیرین آغا یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو د حملې تیره شپه د کونړ د څوکۍ او چپې درې ولسوالیو په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش ډلې پر مرکزونو وکړې. شاغل یوسف زی ویل دا وژل سو کسانو هویت لا نه دی څرګند سوی، خو په حمله کې ولسی خلک نه دی زخمیان سوی. څوکۍ او چپه دره د کونړ هغه ولسوالۍ دي چې د حکومت د نفوذ له ساحې څخه وتلې دي او سږکال د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم پکې سوي دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي. هغه دوه ورځې په اوکراین کې و. جان بولتون په دې سفر کې بیلاروس ته هم روان دی. هغه د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په څو کلونو کې چشیناو ته سفر کوي. تر هغه مخکې جو بایدن چې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال و مالدووا ته تللی و. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبری اژانس ته یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره د مایک پنس بحثونه به پر ملي امنیت او پارکټیک سرکل کې یا د شمال په قطب کې د روسیې او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه متمرکز وي. مایک پنس د سپتمبر په 3مه نیټه حرکت کوي او آیرلند او بریتانیا ته هم تک په مخ کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو پارکټیک کې د روسیې د خصمانه فعالیت لامل مکررن اندیښنه څرګنده کړې ده. پارکټیک کې د هوا د حرارت د درجه د لوړېدو او د یخي د ویل کېدو لامل زیات هیوادونه د منرالونو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د اوکراین په لویدیز کې د یو دانې درنګېدو له امله د مړو شمیر اتو تل وړ سوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې ده. چارواکو په پیل کې ویلي وو چې یو وګړی وژل سوی دی. د اوکراین په لویف سیمه کې حکومتي چارواکو ویلي چې دا ډېر امکان لري چې پیښه به د طبیعي ګاز د چاودلو له امله رامنځته شوې وي. د چاودنې له امله یوه څلور پوړیزه ودانۍ له زیرخانې تر وروستي پوړه ټوله تخریب شوې ده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې د خلکو د ژغورنې عملیات یې بشپړ کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو پر دوه شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندیو پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېل وو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویلي چې د یوې شبکې مرکز په هانګ کانګ کې جوړ شوی و څو د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو له بندیزونو ځان پټ کړي. د وزارت ویلي چې شبکې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواک سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او تجهیزات اخیستل. دا مهم خبرونه.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او زین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو ضدونه قیص څرګندونې په دې اساس شرایطو کې د سولې پر روانو مذاکراتو څه اغیز لرلی شي.
زمونږ په باور ضد نقیص خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر هم اخیستی.
زه په دې عقیده یم چې دا خپله داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي دا چې د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ ناامنی شوي دي. امنیتي ځواکونو د مسؤولینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته.
موږ د ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور.
دا د هلمند په هنې د رئیس غږو چې د پوهنې پر وزارت انتقاد کوي چې په امنو سیمو کې شاوخوا اویا خوندې تړلې خورته امکانات نه برابروي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړو انتقادونه.
دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي. ولی په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
په نړیوال موضوعاتو کې ایران ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هرې راتلونکي موافقې یو جز وي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وزي اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه په دې وروستیو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې، لوړ پوړي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې بېلابېلې څرګندونې کوي. د امریکایي پوځي جنرال وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د افراطیونو په پناه ځای نه بدلیږي. دا خبره د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف دانفورد کړې ده. دا هغه موضوع ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې هم له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. دا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو له دوام سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لوړ پوړي امریکایي چارواکي من جمله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بېلابېلې څرګندونې کوي. تر شاید څه علتونه موجود دي په دې اړه خاطر پردیس له یو شمېر کارپوهانو او د غراز د جمهوري ریاست له ویاند صدیق صدیقي سره غږېدلی. همدا شېبه د کابل له سټډیو سره د خاطر پردیس په دې اړه جمهوری ریاست سوایی او دغه راس کارپوهان سوایی چې ولې په دغه اساس مرحله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه یا د استلو په اړه چارواکي بلا بیل څرګندونه کوي، آیا دا به د سولې پر بهیر اغیز وکړي دوی سوایی؟
مننه نوري صاحب، په داس حال کې چې له افغانستان د بهرنۍ او ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکو زده و نقیز څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور زده نقیز خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم سي او یا تفاوت پکې راشي؟ اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ د پاره هم د افغانستان او هم د امریکې د پاره مشترک تهدید دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې وس محل افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول محل ویش نشته، خو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي افغانستان خپل یو ډیره برخه سرتیري وباسي او هم ډاډمن کړي چې له دې هیواد بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. خغلی ترامپ د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د جیو هیوادونو د غونډې په یو څنډه کې خبريالانو سره خبرو پر مهال ویلي چې زماني محل ویش نشته، هر غڅ چې کیږي بیړه ورته نه لري. همداشان د امریکا د لوی درې سیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف دونفور په پینټاګون کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې له افغانستان د ټولو اکرو استلوبه لو وخت مخکې عمل دی، خو وس پختنه ده چې په وسنۍ او حساسو شرایطو کې دغه ډول زده او نقص څرګندونی څه معنا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستي شي کنه. د سیاسي چارو شونون کې وحید مجدی د افغان حکومت لپاره غولون کې بولی
دا خبرې کله کله کیږي، شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې د روحیه خراب نشي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته شي، حکومت له منځه لاړ نشي. د دې لپاره چې سره سره داسې خبرې کیږي تاسو هغه باندې توجه ونه کړئ. نو په طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه او مخکې نه مخکې طالبان له دې خبرې څخه دوی بشار شوی وای.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش دغه خبرو یو مهمه برخه ګڼل کیږي. بلې نوري صاحب،
بلې خاطر پر دې تاسو نه مننه. په وروستیو کې مو هم ورته اشاره وکړه چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې دوام لري او د خبرو مهم ټکی هم له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په قطر کې خبرې نه هم پړاو خبرې ډېرې ځنډنې شوې په دې وروستیو کې. البته تیرو درې ورځو کې ډېرو رسنیو ویلي چې د دې خبرو په نتیجه کې یو وروستی تفاهم لیک یا نهایی شوی دی، خو ازادي راډیو سره د دوړو لورو سرچینو په نیولو تماسونو کې ویلي چې خبرې تر اوسه پورې نهایی شوی نه دی، وروسته تفاهم نه دی ترلاسه شوی، بیا هم نن خبرې دوام لري. بیا هم د موضوع زموږ بل خبريال اکرم الله اکرم تعقیب کړی دی. اکرم صاحب، د دوړو لورو لخوا څه ویل شوی؟ دوی څه وایي چې دا خبرې په کوم مرحله کې ویل کیږي چې ډیر حساس مرحله ته وي او بعضې ځینې ډیر ناڅیز شیان پاتې دي چې په هغو باندې دوی خبرې کوي؟ کوی شي اوریدونکو ته ووایي چې خبرې څه ډول مخته ځي؟
ډېر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، سره له دې چې یو شمېر رسنۍ راپورونه خبر کړي چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوې ده او نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي، خو دواړو لوري چې موږ سره خبرې وکړي وایي چې خبرې نن هم جریان لري او معلومه نه ده چې کله پای ته رسیږي. سهیل شاهین تیر شپه نه وخت په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د شپې تر 2:30 بجو پورې دغه خبرو دوام وکړ او نن ورځ خوده لوي چې
نن به هم خبري وشي او په مهمو ټکو باندې به پرمختګ رامنځ شي. تیر ورځ چې شاهین سره په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین سره ما خبري وکړي، هغه ټکی یاد نکړه چې په کوم ټکو باندې په کوم موارد باندې لا تر اوسه دوی یعنی تقریبا مخالفت لري، سره لدی چې هغه ته د مخالفت نوم ورنه کول چې موافقې ته پندې ورسېدلی، دا ټکی یاد نکړه. خو ویل چې ډیر ژر به دغه ټکی چې دوی په موافقه نه کړي په دې باندې بحثونه کیږي، دا به موافقه به پیری وشي. یو بل مهم شی چې نوري صاحب د سویل شاهین په خبرو کې وو، هغه دا چې ویل چې دغه موافقه نهایی هم شي، بیا به دواړه لوري د خپل مشرانو سره د دغه نه هم پړاو د خبرو جزئیات شریکوي، د بحثونو جزئیات به شریکوي او لاغه نو وروسته بیا تفاهم صورت نشي. په قطر کې زینو سرچینو آزادی رادیو ته تایید کړی چې نن هم خبري جریان لري او دا معلومه نه ده چې کله به پاتې ورسیږي. بلې نور صاحب.
بلې اکرم صاحب، مننه. قدر من اوریدونکو، مخکې مو اوریدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبان او د امریکا ترمنځ خبري روانې دي. یو مهم جزء هم له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلې ده، هغه موضوع چې په دې وروستیو کې لوړ پوړو امریکایي چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړې دي. یو شمېر ویلي چې یو شمېر ځواکونه به هلته پاتې شي، ځینو ویلي چې ځواکونه به ووزي او طالبان به ضمانت ورکوي. په دې اړه بیا هم زموږ خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکایي چارواکو لوړ پوړو چارواکو دغه ضد نقیض څرګندونې څه معنا لري؟
خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، د غږ یو غږ نشته، په ډېره خواشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراټان، خپل جمهوري خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټولې ځان ته موازی لري په دغه موضوع. د افغانستان کې پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېده، مګر لا ولی ورزنه چې تم قدرت رسیدلې دي، لمغ ورزنه دغه احساسيږي او قوي احساسيږي چې حالت اختلافات ډیر قوي دي. نو د دلیل امداد د فکومه چاغه معقول نظر مګه دی چې دی وایي چې واسطه په کتو باید دا کار وشي.
بل رنجبر سپتا سو هم اشاره ورته درلودله، اوس می پوښتنه دا ده چې دغه روان وضعیت په کتو سره چې الته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي، دغه ډول څرګندونی به په هغه خبرو باندې څومره تاثیر پرې خودلی وشي؟
نو د فکر مګر چې طالبانو دا وایي چې مونږ د ټرمپ خبرې مونږ نه دي، مونږ خپل خبرې مخکې بیايو. دا نو د توافق تمې پورې مربوط دي چې په کې راوړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري، نو او د فکر مګر چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزه خبرې اوږي بیا اهمیت له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر او اوسم اقتصادي خبرونه وصل وسال اوربي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د زمکو د هوارولو څخه باندې سل دستګاوي لیزر لیول د شپږ ولایتونو په کروندګرو وویشي. د دې وزارت ویان اکبر استمی وایي د دغو دستګاو په وسیله به هر کال 2 لک تجربه زمکه د کار لپاره هوار شي چې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي ترڅنګ په حاصلاتو کې به هم زیاتوالی راولي. ښاغلی رستمی وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت تیر کال هم د یو شمېر ولایتونو په کروندګرو د زمکو د هوارولو اتیا دستګاوي ویشلې وې. د زمکو د هوارولو یادې دستګاوي به سکل د بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنګان او کاپیسا ولایت په کروندګرو وویشل شي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورډ وایي په پام کې ده چې د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د 2250 میټریک ټنو موادو د ساتنې لپاره یوه لویه سړخونه جوړه شي. د دغه بورډ رئیس رحمالدین حاجی آغا ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړخونه د 8.5 لک ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ورسره به د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د تازه میوه او نورو حاصلاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. هغه وایي د تازه میوه او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د داشان سړخونو جوړولو ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
دا د هرات د ګذرې ولسوالۍ د باغدارانو او همدارنګه دغه دپاره ډېره ارزښت لري، په دې خاطر چې هلته دغه مواد ذخیره کېږي او په لږ څه مودې وروسته دا یا خارج شه یا خپله په دغه ښار کې پکارېږي.
او نن د کابل په شزاده سرای کې د بهرنۍ واسارو په وړاندې افغاني په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغاني 15 پوله، یو یورو شپږتی افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغاني 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 415 افغاني.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دي. ازادي رادیو لپی یو استډیو غرمنی خبری خبرونه اوري او سمي واسمي زنړيواله موضوع. ایران وای امریکا غوړي ل ایران سره خبري وکړي. لومړی د ایران خلاف اقتصادي فشارونه پاتې ورسوي. د خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کړی ده. زموږ همکار اسمت سروان سره په استډیو کې دی. سروان صاحب، کلمړی د خغلی ظریف د څرګندونو نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډیر مننه نوري صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن پنځشنبه وویل که امریکا غواړي له ایران سره خبرې وکړي نو باید د 2015 میلادي کال اتمی موافقه رعایت کړي او د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم د ده په وینا پای ته ورسوي. ایران هغو بندیزونو ته چې امریکا پر دغه هیواد لګولی دي، دې ته د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم وایي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له دې لا زیات شو چې تیر کال د امریکا ولسمشر د ایران له اتمی موافقې ووته. په عین حال کې ایران په تدریج د هغو شرایطو سرغړونه کوي چې د 2015 میلادي کال په اتمی موافقه کې له امریکا او نورو قدرتونو سره منلی وو.
امریکا په دې وروستیو کې د ایران له ولسمشر سره خبرو ته تیاری کوي. البته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آیا جواد ظریف په دې څرګندونو سره چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکا وړاندیز ته منفي ځواب ویلی؟
ام داسې ښکاري نوري صاحب، ځکه چې د ویلي چې ایران له امریکا سره اوږدې خبرې کړي ورسره موافقې ته رسېدلی. البته اشاره د 2015 میلادي کال اتمی موافقې ته ده چې دواړو خواوو بلکې څو خواوو اوږدې خبرې وکړې. د همداراز ویلي چې ایران له امریکا او نورو سره موافقې ته رسېدلی، نو مخکې تر دې چې له ایران سره نورې خبرې وکړي باید لومړی موافقه عملي شي. د اتمی موافقې منظور ده ایران لا هم د نړۍ له نورو قدرتونو سره چې په اتمی موافقه کې شامل وو خبرو ته دوام ورکوي. جواد ظریف وایي که امریکا غواړي چې بیرته خونی ته داخل شي نو باید ټیکټ واخلي او د ټیکټ باید داده چې موافقه ومني. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا په ایران شخ وکړ چې د دې لپاره چې په خلیج کې دا کړکیچ نرم شي کم شي نو له امریکا سره د خبرو ته داخل شي او امریکا سره د خبرې وکړي.
بله اسمت سرمان، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، امر دل چې ایران بیا هم ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هر راتلونکي موافقه یو جزء وي.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم. رفراندوم شورای
از نات بیلدینگ، اِتس نات دی مونومنتس، اِتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. د پکتیا د ولایت شورا یو شمیر غړي وايي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسولینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله د مرکز ګردیز د یو شمیر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمیر ولسوالۍ او ځینې عمومي لارې ناامنه شوې دي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
ورسته له هغه چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمیر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل، هممهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو ته ورترغړي دي، چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانیدلی چې د ښار او یو شمېر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي.
پکتیا کې ولې نامنه یې لپخانه زیات شوې؟ دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي، دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسي، دوی باید د ښار امنیت ونیسي. ولې په مجموع کې په ملکي ده او که نظامي برخه کې ده په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
خو د پکتیا د 203 تندر قلوردو د جنوب ختیځ زون قومندان خان الله شجاع بیا وایي چې د نوي مسؤلیت په پیلیدو سره هڅه کړي چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هماهنګي زیات کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي.
امروز هماهنګي کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت.
و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان می است. اما ما بعضی گپای بسیار خورد است که او را ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه سمر بخش و خوبی خواهد داشت.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت ازادی رادیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبری په کچه هماهنګي زیاته شوې چې له عمله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی.
په پکتیا ولایت کې میشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري. د دې ښه بیلګه د جګړې په ډګر کې د دوی ګډې لاسته راوړنې دي.
په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو د جنوب ختیځون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشر زوټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینی غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په خشان نیولی و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشر زوټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتوالي د علتونو په باب مو واورېدل. هلمند ته ځو. د هلمند په ډېرو ناامنو سیمو کې چې کلونه کلونه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په لسګونو ښوونځي تړلي، خو د هلمند په امنو سیمو کې هم له اویا او زیات ښوونځي تړل شوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د پوهنې وزارت ورته امکانات نه برابروي. په هلمند کې ویل کېږي نږدې 200 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دای پر رپورٹ لري.
د هلمند په بلابل ولسوالیو کې د درو او اتلو شونځي څخه اکثر د نږدې تلس کلون رئیسی باندې. د دولت د پهونی د ریاست چارواکي وایي د دغه شونځي ډېر په شمالي ولسوالیو کې د جملې په مساکلا، سنگین، باغران، نوزاد او واشیر کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي د خلکو او طالبانو د امدګي سره سره په دې ولایت کې د درو او اتلو شونځي باندې ساتل دستوري کار دی. د شورا رئیس عطا الله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې پر وزیر تور پورې کړ چې د مور او میرې چلند کوي او د دې ولایت امکانات او سهم په نورو ولایتونو خوري.
موږ د ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله. دوه واره مو د رئیس صاحب جمهور څخه خپله دا غوښتنه وکړه. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور دي، کوم مشکل نه لرم. اما دا یک طرفه قضاوت چې وزیر صاحب د معرف کوي و نور ولایتو ته امکانات برابر کړي دي. د هلمند ولایت سره د مور او میرې سلوک کوي و موږ ته دغه امکانات نه دي برابر کړي. د هلمند د خلکو د یو استازي په اسمو غوښتنه ځینې دا ده چې که رښتیا ځانته د معرف وزیر وایه نو د رئیس صاحب جمهور خبره عملي کړه. زموږ سره دغه کم امکانات چې شته او زموږ قانوني حق دی دا قانوني حق مو راکړي.
سره لدی چې د حکومت د دینوي دورې په لومړیو کې ګڼ شمیر شونځي د یو شمیر وسلوالو لخوا وسوځول سول او ګڼ نور د زده کوونکو پر مخ باندې سول، خو په دې وروستیو څوکلونو کې لسګونه هغه شونځي د طالبانو تر نظارت لاندې فعال دي چې د دوی په سیمو کې دي. د هلمند مدني فعالان نظر محمد رودی او عبدالحق ځواکمن وایي که د درو اویا شونځیو دپاره چې د نه امکاناتو له امله تړلي دي معارف وزارت توجه ونه کړي په لاریونونو به لاس پوره کړي.
په داسې حال کې زموږ اویا ښوونځي غیر فعاله دي چې طالبان هم کومه ستونزه نه ورسره لري او حتی هغه همکاري هم ورسره کوي په دې برخه کې. او زموږ شپږ لکه ماشومان بې برخې دي د زده کړو څخه. واقعا دا زموږ په حق کې یو ستر ظلم دی چې په دومره زیاته اندازه واجدي شرایط ماشومان مو بې زده کړې ګرځي.
موږ پر دې وزیر باندې انتقاد لرو، پر تیرو وزیرانو باندې هم انتقاد لرو او موږ پر مرکزي حکومت باندې غږ کوو که چیرې د هلمند عرفته توجه ونیسي، خاصتا شمالي ولسوالۍ چې تقریبا په 15 کلونو کې به برخې سوي دي که ونیسي موږ به په لارینونو مظاهرو باندې لاس پورې کو.
که د یوې خوا د نه امکاناتو له امله د هلمند درو اویا ښوونځي تړلي دي، له بلې خوا نږدې 200 ماشومان د بېلابېلو دلایلو په خاطر چې یو دلیل پکې تړلي ښوونځي دي مکتبونو ته نسي تللی. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرستیال وایي که د پوهنې وزارت د دوی سره کړي ژمنې پر ځای کړي حاضر دي چې په 2 ورځو کې درو اویا بند ښوونځي پرانیزي. محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښوونځي د پرانیستلو مخالفت نه کوي. د سیمې خلک یې هم غوښتنه لري او دوی هم د نظارت او اکمال توان لري.
پروش کال موږ ته د پوهنې وزارت د بندو ښوونځیو دپاره 450 معلمین راکړي دي چې هغه 450 معلمین هم قراردادونه د پوهنې وزارت ته لیږل سوي دي، د پوهنې وزیر صاحب امضا کړي دي، انکشافي بودیجې ته تسلیم سوي دي، وزارت مالیه ته تللي دي، قراردادونه زموږ سره پیرمن موجود دي، پراته دي، خو بس د بودیجې و انتقال ته انتظار چې انن یا سبب بودیجې را انتقال سي. بر علاوه دغه څخه موږ یو سل شپږ نه یو ناس معلمین هم ستم کړي دي، ولې یو سل څلور نور هم استعمالو.
په هلمند کې ټول څلور سوه درویش ښوونځي دي چې اکثره په مرکز لشکرګاه، ګرشک او مرکزي ولسوالیو کې دي چې د نفوس له مخې خورا ډکې دي. خو په لرو پرتو سیمو کې سره له دې چې معارف او طالبان د ښوونځیو د خلاصوالي خبرې کوي، خو خپلواکې ادارې او سرچینې د هغوی د کیفیت او د تدریس د ښه بهیر تضمین نشي کولی. ممدلی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په امنو سیمو کې د ښوونې د ستونزو په باب مو راپور واوري. د هم ستاسو څو پیغامونه د افغان بسمت سواتل شمیرې لا راستولي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، په قطر کې د سولې خبرو ته خوشبین ځکه یو چې امریکایان طالبانو ته ډیر امتیاز ورکوي او افغانستان حکومت ته شا کړی. د عبدالواحد مدقق لیکلي، خدای وکړي چې نور د سولې موافقه امضا شي. مننه کور ودان کور مو ودان چې پیغامونه راستوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو یوه نوې برخه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی ته ور ورکوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویل دي چې د امریکا او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبري به نن ماشین د سره پایل سي. اوس په قطر کې یولس بجې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه جنرال ویل دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پرمختګونه مثبت او دوی ستای. د امریکایي جنرال د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره په مرکه کې له افغانستان سره په افغانستان کې د سولې د موافقې په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سپتمبر په څلورمه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره چې د مایک پنس بحثونه به پر ملي امنیت متمرکز وي او په آرکتیک یا په شمالي قطب کې به د روسیې او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه د بحثونه متمرکز وي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د رپورټونو پر اساس بیلاروس ته روان دی. هغه به په دوو لسیزو کې لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ځي. د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د ملي امنیت سلاکار به تر هغه مخکې مولدووا ته ولاړ سي. له 2011 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی چشیناو ته سفر کوي. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمیر اتو ته لوړ سوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې او غالبا د ګاز چاودنه وه.
مخکخی خزی
سلامونه، زه فرشته غنی موتسه ده. مخکخ خزی خبرونی ته هر کله کوم. ده مخکخ خزی په دې خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر په هنیرا شبنم صالحی مو ملمنه ده. هغه تر دې مخکې د کابل په هنتون په اداره او ما پالیسی په هنځي کې د استاد پتوګه پاتې شوی شبنم صالحی تر خوندزی ورستل د لسان سند د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم له په هنځي خسته ماستری په امریکا متحده ایالاتو کې کړی ده. اغلی صالحی نړیوالو علمی کانفرنسونو ته د ګډون په مخه ترکیه، هندستان، پاکستان، جرمنی او د سینورو هیوادونو ته سفرونه هم کړی دي. همدارنګه په ترکیه کې د افغان خزو د زده کړو خوالی په مخه د سیمې او سویلی آسیا په کچه د افغانستان د خزو مشري هم په غاړه لرلې ده. همدارنګه ګڼې څیړنیزې علمی مقالې په ملي او نړیوالو ژورنالونو کې خپرې شوې دي. اوس مهال د پهنملي علمی ترفی په مخه هڅه کوي او په خپل سره باندې کار کوي. اغلی صالحی ډیره مننه چې مونږ بلنه مو ومنله راغلی د ازادي رادیو سټوډیو ته.
سلامونه. لمړی تر ټولو خپل نیکی هلی تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه تاسو له بلنې نه، خوشاله يم چې له تاسو سره.
ډیره مننه. زه لمړی به ستاسو په نوې دنده باندې خبرې وکم. مبارکي هم در سوایم. او څومره وخت کیږي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کمشنر په توګه ټاکل شوی؟
مننه ډیره زیات. تاسو مبارکي. تقریباً تقریباً یو میاشت او څلور ورځې کې چې موږ دنه دنده پر کړې دا پیل کړې او دا دنده هم داسې وخت پیل چې موږ دنده پیل کړو سره سم د اختر رخصتي او بیا د خپلواکۍ د ورځې رخصتي را لاندې داسې کاري ورځې به یو میاشت نه ولې دقیقا لږ دغه د اسو د سرطان د میاشت تشویشتمې ته نشته نه موده دنده پیل کړې ګر چې دا دنده خو هدف دا چې له دې دندې سره او د دې بشر د حقوقو له مفاهیمو سره او کار سره خو ما له ډېره وخته کار کوو، یعنې دا دنده ماته داسې نوې نه ده چې نه وي، ولې مشخص دین د دندې لپاره موږ یو کال زحمت ایستلی ده او بعد له یو کال څلور پنځو انټرنوګان نه بیا کوو، بعد له یو کال زحمت نه یو میاشت کې چې ما په دې دنده پیل کړې.
په وروستیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې نوي ډېر بدلونونه راغلل، شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې څنګه یو ځل باندې کمشنران هم تبدیل شول، رئیس هم تبدیل نه شوه؟
لومړی به خپله برخه پیلو کمیسیون د افغانستان د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون له اتلسو کالونه لا په دې خپل فعالیت کوي او دغه د بندې پرېکړې په اساس رامنځته شوی، وروسته په اساسي قانون د اته پنځوسمې مادې په اساس خپل مشروعیت ترلاسه کړی ده. له هغه وخته تقریبا دا تر اوسه پورې د کمیسیون مشري بدل شوی نه و، یعنې له اتلسو کالو را په دې خوا د کمیسیون مشري کې هیڅ بدلون نه و راغلی. ځینې کمیشنران د دوو دورو درو دورو دپاره بدلېدو. معمولا د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمیشنران دپاره کاري دوره پنځه کاله ده او د پاریس د اصولنامې په اساس دا کسان باید په دې کسانو کې چې وخت راځي د قومونو نمایندګان، د مذهبونو نمایندګان، د توکمونو نمایندګان او داسې کسان چې حقوق بشر کې مسلکي او حقوق بشر ته کار کړی هغه کسان باید وټاکل شي. نو د تیرو دورو د کمشنرانو دوره تیر کال لا ختمه، هر وخت چې دایدي دوره ختمیږي بیا د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون اعلان ورکوي. تیر دور کې مداسي نه اوسوي، تیر دور کې مداسي اوسوي ولسمشر به مستقیما به د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون کسان معرفي کول او ولسمشر به غوي تعینول او بیا وته ولې دور کې داسي اوسوي د پاریس اصولنامې په اساس د دادن د اعلان کړ او تر څلور سو ډیر وختلیکونه ورغلل، بیا د غینې د شارت لیست کوغه د تجربه او د تخصص په اساس لغه جمعنې له درې سو اتیا نفرونه په اول دور کې انټرویو واخسته د مدني ټولنو مدني ټولنو یو ګډه کاری ډله لري هغوی له موږ انټرویو واخسته، بیا دغه ډلې نه یو سل شل نفره دویم انټرویو ته لاړ، یو سل شلو کسان نه بیا انټرویو واخسته، بیا لغه نه وروسته یو اتیا کسان دی درېمې سي هغه مشترکه ډله وه چې دغه کې د قاضي القضات لوی څارنوالو د عدلي وزیر د ښځو چارو وزیر او د په اساسي قانون سره د کمیشن رئیس هغو درېمه انټرویو واخیسته، له دې یو اتیا کسان نه اوویشت کسان وټاکل او دا اوویشت کسان بیا ولسمشر ته ولاړ، ولسمشر بیا دغه اوویشتو کسان له منځه نه کسان غوره کړو چې دا ټول کې دا پروسه تقریبا یو کال یو کال تیر شو په دې پروسه باندې. اساسا ما له مخه دا فلسفه درته وچ ولا بدلنه رالو، دا کاري دوره د پنځو کالو دپاره ده، هر پنځه کاله باید کمیشنران بدل شي. ځینې وخت کېدای شي کمیشنر د بل دورې دپاره هم تمدید شي، ولې مخکې ولې له دې واره ده ما ول شي په اتلس کاله کې دې په دې مشرکې بدلون نه راغلی او د خلکو غوښتنه هم دا وه چې او د مدیریت د اصولو غوښتنه هم دا ده چې که یو مدیر هر څومره ښه وي د هغوی دپاره باید کاري دوره وټاکل سي، که ښه کاري کړی وي هغه بنسټ جوړ شوی دی یو بل بنسټ ته دې ولاړ شي او هغه خپلې تجربې دې هلته عملي کړي او که خدای نخواسته ناکام وي باید بدل شي. نو د مدیریت د تقاضا او په اساس او د دوی د دورې د ختم په اساس په هغه اساس باندې تصمیم نیول شي او ټوله کمشنران بدل شو.
تاسو ته د نوې دندې پایل څنګه و؟ آیا کار پکې ډېر دی، ډېر بوخته شوي د پخوا په پرتله، که نه ښه دی آرامه یې پکې؟
دلته دوه اړخه دي، یو هغه موضوعي اړخ دی، له موضوعي اړخه زه له دې سره څنګه تاسو سره اشنا یم، تاسو راډیو سره زه همیشه همکارم، زه اوس د ښځو د حقوقو د ملاتړ د برخې کمیشنر یم. دا برخه چې مال لسو هودن کې مسلې د ورخ له پنځه لس کلو مال دي سره کار کړی، ما بیل مقالې لیکلې دي، په کانفرنسو کې مې ګډون کړی ده، دا برخه مې قانون ورکشاپونه مې ورکړي او مشخصا ما دې برخې ته کار کړی. له موزي اړخه دا کار ما ته نوی نه و، ما دا کار کړی و او دا مې هغه د خوښي برخه وه او لول چې راتلم دغه څه ما په ذهن کې و، ما چې هغه طرحه هم جوړه کړې هغه طرحه مې دې برخې ته جوړه کړې. دا یو موضوع یخصو بل لاس تشکیلاتي برخې ته، تشکیلاتي برخې ته اساسا زه تر دې مخ په اکاډمیک ډګر کې وم، اکاډمیک ډګر کې ما ته معلومیږي زه دغه مضمون تدریسوم، دا به دې سمفوته په دغه نن بدون صفې درس کوم دا وز دغه څه نتایج اخم ولې او څه د اداري برخه شتوک به راځي او څه ډیر زیاتې په جلسو باندې په ناسو باندې ډیر وخت په دغه یعنی دغه څه ماته داسې نه وي چې خو ما غواړم د کار نتایج ډیر زر لاسته راوړم
خپل به متصمیم نیول
خپل به تصمیم نیول شي دغه مزامین تدریسوم دغه عنوان تدریسوم معسلنه به مرته به زر دغه فیدبک به ډیر زر اخسته او غسس به په اصلاح پلان کړی ډیر ولې اوس یو په اصلاح یو بدلون چې راغله د موګه پالیسی جوړوین کې برخه کیو په هغه لوړه پورې د مدیریت کې په اساس ډیرای برخه د ماده کارونو تخصیص شوی د دغه ناستو ته چې ډیری وخت داسې کسان چې په دا ډیرو ناستو کې نوي کېنسل کله سړي داسې احساس کوي چې ولا دا ټول ورځ څار مې پایلو کو څلور پنځه جلسې مې کوم اشتراک وکړلې اخر د ورځې کې ماتو ځینې وخت سړي داسې احساس کوي ولې احساس بیا وروسته سړی د سر رمضان مدیریت کوي چې څنګه وکړلی شو موږ هغه اساسي تغییرات د پالیسي لیول کې راوړل شو بیا وکړلی شو نور په تخنیکي برخې او عملیاتي برخو ته پلان جوړ کړو یعنی اساسا بوختیا ډیر سوي ده زه پانتون هم څنګه تر مخته ورنم په هفته کې دوه ورځې هم پانتون ته تدریس کوم او اته دول سکرټ پانتون کې درس ورکوم دوه ورځې او نور حالت په خپل برخه کې کار کوم خپل برخه کې په یو داسې برخه کار کوم چې د خزو برخه ده او ډیر زیات کار فوکس دی ډیر زیات یعنی نن ورځ ما غرمه کې مې دوه غرمه ډوډۍ په سر مالک مشران سردا باس کومل زبنه ډیر ژر په یو ډول رواني مریض اخته سم داسې ورځ نه چې ما ته یا د قتل یا د شکنجه کوم گزارش لکوم ولایت نه راځي بس هغه وځي سرسره ګوي سره رواني له هازه ډیر زیات تاسو متضرر کوي لبل خو د خزو د حقوق هغه برخه ډیر زیات په افغانستان کې متاسفانه خنه ده او دغه سره دته اړکې چې هغه برخه ته کار وکړي او لبل له هازه موږ نړیوال کنوانسیون ته تاسو پیږی چې سپتمبر کې د ملګرو ملتونو نړیواله جلسه دایري یو موږ باید د تخپل گزارشون دی برخور کو یعنی په یو داسې بخته دوره کې راغلم چې هم زمان باید په سلورو پنځو کنوانسیونو به گزارش کار وکم ورزنی کارونه مخته یوسم ورسره پانتون مخته یوسم ورسره خپل برخه ته داسې طرحه ولرم چې تیر کې چاندې تر سره کړی او کله سم دا برخه ته نور زیات خدمت وکړم
تاسو مخکې چې کله پانتون کې استاد وي ډیر ساتونه حالت پات کې دی اوس کم شوې دي او اوس ورسره څنګه تنظیموي د زکات دوه بیل برخه دی وې دري او یو هم هغه برخه چې تاسو باید محصلینو ته درس هم سمته غوړ کې او غي پوښي
متاسفانه برعکس په اساسا ما شپک لري چې درس ورکاو یعنی هفته کې څلور ساعت درس کار ساعتونه درلودو ولې اوس په هانتون کې دولس کریټه ما ته درس راکړي هفته کې اته ساعت باید درس ورکم او دا درس او تدریس معلومړی مینه ده او زه فکر کوم چې مال ځوان د تدریس او زیږ به یو چاته پاتې کین چې اصل روحونه لري نو په هغه اساس زه هیڅ کله نه سم کولای تدریس پرم ځکه هر دندې ته زم تدریس زما غو وجودي فلسفه ده ما د وجود یو برخه ده په تدریس نو غل هازه زما د پاره دا دوه لمړی توبونه دي هم د دادن درته نه وي دا هم هغه زما د وجود یو برخه نو لري زه کوشش کوم چې دوه ته سم رسیدګي وکم په دغه اساس ګوربس یو مې سرسره څنګه ځان کولای سم د سره مدیریت کوم کنه
بیا هم اړیکه لرو مهرباني وکې څو کله کوم زسخه
زما دې خور دا اول سلام دې دې بختنه کوم چې تاسو خور له بشري حقوقو کارمن دغلطه بعضی مسلې دې او خزر دازې پیژنما هغه د خپل قانون سره دې په مشکل کې طلاق دې غوړي او هغه طلاق نه ورته پاسه
پاتلري بس پر تاسو واخی او دې مشکل کې ده تاسو کرته وې د کوم ولایت مواډیک نیولې دا او دغه میرمن چې تاسو یادوې دا په کوم ځای کې ده
په جلال آباد کې دا کانې ولا سوالې خوشونت او هغه بس کوم مشکل ورته زنګ وې بس هغه دې مشکل نه دي اغه غری دی یو څه دې ځان په وره ما چا ولې خو بس کل کو ته ملکل هو دې زنانه په مشکل کې قانوني حق کې طلاق مشکل مستی دي تاسو
کور ودا
مخ په ننګرهار کې خپل صاحبي دفتر لرم زه ما توسو دی او ریډم کې دا چې لطفاً تاسو مراجعه وکړئ موږ بلا بیل بیلابیل مرستې کولې فلادیمیر من سره تر سره کو. لمړی زموږ کاری پروسیجر باید دې برخه کې لیک توضیح کم دی اوریدونکو ته پاره لدی خاطر شي شاید ډیری نه په خبر موږ اساسا د کورنی تاوتریخوالی د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی یعنی اساسا زه د خپل برخې بحث کوم. کمیسیون بیلابیلې برخې لري چې ماشومانو برخې ده، د کسان شمالیت لري دغو برخه ده او د خاص نظارت برخه ده. یعنی په هره برخه کې داسې چې موږ اول شکایت اخلو، وخت شکایت هم واخسته د شکایت مستند کوو، اسناد راټولو، بعد لغې څارنوالي ته لیږو. ولې د موږ هغه کار تر دغه جي پورې نه ختمیږي؟ موږ څارنوالي ته بعد لدې چې قضیه جنایي وي څارنوالي ته لیږو، او که قضیه مدني وي بیا دغه محاکمو ته لیږو. بیا وروسته له هغه که دا میرمن اقتصادي لحاظه ستونزه ولري، کمیسیون ورته وړیا په توګه باندې مدافع وکیل نیسي او د دې د ټول قضیې له جریان څخه موږ نظارت کوو. بر علاوه د دې نه چې موږ نظارت کوو، دوی موږ د دې لپاره غنیا غوښتنه هغه دادخواهي هم کوو. په دې مرحله کې که دوی کومه ستونزه ولري، بیلابیل ارګانو سره کینو او د دې د ستونزې حل لپاره بیلابیل مرستې کولی شو. نو ما توصیه دا چې دوی د لطفا دغه ننګرهار صحوي دفتر ته مراجعه وکړي د حقوق بشر، که کومه ستونزه وه زه په خدمت کې یم. موږ بیلابیل د تلیفونو شمیرې لرو، ویبسایټ لرو، ایمیل لرو، دغه طریقې کولی شي له موږ سره دا قضیه شریکه کړي، او زه به د موږ د ننګرهار صحوي دفتر ته که دا ملګری تاسې همکاري تخنیکي همکارانو ته مشخصات ورکړي، زه به توصیه وکړم چې دا قضیه په جدي توګه سره وڅېړل شي.
اغلی صلیحی غوړم چې ستاسو د زده کړو په اړه هم خبرې وکړو. په امریکا متحده ایالاتو کې د یو چا دپاره د زده کړو ترسره کول یا هلته د زده کړو دپاره قبلیدل اسانه خبره نه ده. تاسو څنګه وکولی شوی چې دغه پروسه مخکې اوسئ او ولاړ شئ امریکا کې زده کړې وکړي هغه په یوه معتبر پوهنتون کې؟
زما درس د ماسیر پاک لوبای داسې چې زه هغه وخت پوهنتون راغلم د استادې په توګه لیسانس هم لغه وروسته شاید ما لپاره یو څه اسانه ولدي خاطر دا پروسیجر باید تشریح کړم. زموږ پوهنځي د امریکا د ماساچوست پوهنتون سره یو ډول علمي همکاري تړون یا دغه امضا کو، دغه په اساس په دې استادانو غوښته ولدي د مسلې زده کړې ترسره کول. بیا وروسته د پوهنتون داسې یو لاره پیشبینی کله دې خاطر جدي مصارف راټیټ شي، او متاسفانه یو د لدې خاطر تصمیم ونیول شو چې زموږ ډیری همکاران چې هلته لاړو بیا رانغلو. دوی داسې تصمیم ونیو چې هغه کریکولم به همددی وي او هغه استادان همددی وي، او بیا دوی به راځي کابل پوهنتون کې په تدریس کې. نو زه د هغه کسانو چې موږ د دوی کریکولم او درس د کابل پوهنتون کې لوستی دي، ولې موږ هغه ماسترس او ډبل ډیګري یعنې دواړه ډیګري کابل پوهنتون هم له ماساچوست د پوهنتون نه موږ اخیستی دي، ولې بیا د درو میاشتو د یو لنډ سفر دپاره هغه تحقیق پروژې دپاره موږ هلته هغه پوهنتون ته ولاړ. زما دپاره به شاید فکر کوم، خو داسې د دې داخلې دی یو واضح خبر ده سخت اول ما پر شي علمی ډګر کې هم دغه پانځه کې تدریس کو نسبتا نور ته ده آسان و، ولې فرق ده خو پر سره سره سوزمن دي ټول د پاره وغه د تیزس لیکل وغه تحقیق کول چې ډیر دوستان و تر ډیر مودوب کې جنجالي، ولې ما وکول چې دا پروسه په ډیر لنډه موده کې ختمه کړم.
دلیل همدا و چې تاسو لومړی چې کله لسانس فارغ شوئ تدریس د استادې په توګه دنده پیل کړې وه، آیا هغه تجربه د دې سبب شو چې تاسو ښه مخته ولاړ شئ که نه ستاسو شخصي خپل زیار او هڅه هم وه؟
زه اساسا موږ د وخت شراله اداره او پالیسي پانځه ته دا پانځه نه وایو په افغانستان کې لومړی ځل دا تاسیس شو، او دا د جرمني د پوسلان پانځه په سره په و علمی تمامیت سره ایجاد شد. زه فکر کنم چی ماده برای تو براز و پدی که یو خو اگه چا شخصی مطالعه شده ای واضح خبر ده چاپا دوزوان پر طول برخو که سهم داری، ولی زه فکر کنم پدی رشته که دی ماده موفقیت راز با تردیر ده اوغو علمی پروگرامونو په برکت و چی تردیر نمخشی زه مصری پایل کم مخ په هر مضمون که بیل اول ترنگونه پا آلمان که پا جرمنی که پا هند که هر کال با ده پوستان پا انتون و سالان راتلو مخته بیده مضامین پا بیلابیل کنفرانسو که پا مکمل توگه با دی مخته تدریسه وان. یعنی تردیر نمخشی زه مصری تو بلاسن ده مضامین ما طول وستیو او وخت چې زه ماستری ته ولاړم دا مزامین تر ډیره پورې ماته داسې یو دغه ښکاري ته لکه ما دا لوستی او بره لوستی دی ما دا مزامین ما لوستی او ما درې کلنه د تدریس تجربه درلوده. موږ لومړی ځل دا پنځه پسلور استادانو پیل کړ، هر یو به درې مضامین بیلابیل تدریس اول تدریس په دې ډول وسي. موږ اول هم چپتر په خپله جوړه او اول بیا هم تدریس کوو، یعنی داسې وخت کې چې موږ خپله ضرورت
صفر
پیل او دغه د ماده تدریس تجربه او داش ما بلا بیل سرټیفیکټونه په هر مضمون کې بدلوده دا ماته ماستری پروګرام د یو دغه یو ساده جو سو یو ما د مزامې تر دې مخ ته درس کړو لدې لحاظ ما وکول چې په ډیر تر نورو سمفیانو مې وکول سم په سمه توګه سره دا دارشته پایته ورسو.
د سیمه اوریدلې چې د کابل په هنتون ترڅنګ مو په ځین خصوصي په هنتونونو کې هم تدریس کړی دی اوس هم دغه کار ورسره مخ ته وړي
نه لومړی چې چا خبر څوک راسي ډېر زیات انرژي لري او غواړي چې ډېر زیات کار وکړي ولې زه باید ورته تدریس داسې یو مسلک سره استعلام کوي ډېر سخت سړی ستړی کوي او له رواني لحاظه سړی دومره ستړی کوي که څوک فزیکي کار وکړي سي یو دوه ساعت خوبه کې ورسره بیا سړی ډېر تازه وي ولې که څوک ذهن ستړی سي بیا درې ورځې څلور ورځې هغه ستړیا ورسره وي دغه په دغه اساس دی هغه د تدریس په اصولو کې وایي چې تاسو د یو ساعت تدریس لپاره دوه اویا ساعته باید آمادګي ولري یعنې په دې معنی چې تاسو باید مطالعه وکړي یو وخت مې ډېر زیات علاقه وه ډېر زیاتو پوهنتونو ته سره مې تدریس کوو ولې بیا وخت ما مستري هم سو متاسفانه لارښود استاد ملاړی بهر دی پاره درس ته درې مضمون په خپل فاکولټه کې دلته دوه مضمون په حقوق په پنځه کې دلته خپل د ماستری درس می سو ور سره درې څلور خصوصي پانتونو دا په داسې وجه تر اوسه 15 بجې به ما درس شروع کاوه د شپې 9 بجو پورې به مزه مسلسل په درس کاوه او د ما په رواني لحاظ دومره ستړی کم چې نور به اوسله د سبا ورځې پر نه به د آماده کې دی او نه به د خپل درس په وخت کې تصمیم ونیو چې د ټول شخصي پانتونو نه پرېږدم صرف یو پانتون سره چې هغه مشخص دنجونو پانتون او هغه ملدی خطرې د امور کې خو ماغه دنجونو تدریس لپاره یو تعهد دلو دا بل هدف مې دا و چې ما د ما الته ما په وړیا توګه تدریس کوم دا ما د پیسې لا قزمې پیسې ما د درنجون یو تل سپانسر کړی چې هغه ما هغه وړیا توګه درس وای نو ما هغه تعهد نه سپری خو تنها هغه سم تر پر سه کال دم تدریس د امور کې پر سه کال متاسفانه د ډیرو ډیرو فعالیتونو په اساس مې پانتونه پرې کولې اوس بیا نیت لرم چې داسې کار سره کوم اوس مې نو چې دا اداري کارونه زیاتر سو اوس نو کول پانتون او کمیسون
اما پالیسی کې مو تدریس په خصوصي پانتونونو کې کړی کنه په حقوق او سیاسي علوم کې
نه په خصوصي پانتونونو کې معمولا از ما تدریس ټول حقوق برخه کې وو زه اوس هم د کول پانتون کې هم د حقوق پانځي کې درس نه مې درې امه کې موږ پانځي معلومه زموږ یعنی موږ لار خود سره ټول په حقوق کې د موږ مجبور شې تل تدریس وکړو په اساس د کول پانتون دی موږ او تخصصي پانتون کې ټول تدریس د حقوق برخه کې
یو اړ خبرو واخلو عبدالستار اخونزاده مهرباني وکي
سلام علیکم فرشته جان زه خپل سلامونه تا ته ستاسو محترم مهرباني ته وړاندې کوم عبدالستار اخونزاده نو بالما غابس کوم
علیکم سلام خره غلی خبرونه ته مهرباني وکي
ا زه من منی زه دا سوال د ګری دا غو معاشات او دا غو مسائل چې ورته ز څخه ورکول کیږي د افغانستان دولت څخه او د بل خوا څخه او د
بشري حقوقو کمیسیون کې
بله هو دا کمیسیون معاشات د کوم خوا څخه ورکول د افغانستان دولت څخه او د بل خوا څخه او د افغانستان دولت چې د هغې مرخ فرشتي
بله هغه مو لره مهرباني پوښتنه مې دی وخصه
او دا د افغانستان دولت چې دوی مرمو تر شاهده د دوی په ځو په وزیتي کې د مداخله کوي او کنه کې د 100% مستقل دي او د دوی تعینات د چا د خاصه افغانستان د دولت څخه او د بل خاصه او د 100% مستقل دي د دوی وزیتي د څوک مداخله کوي د دولتيان او کنه کې
زبا پښتنه وکم غلی صالحي به جواب راکې کوم ماشونه میاشتنی امتیازونه چې تاسو درکول کیږي هغه د کومې خوانې نړیواله ادارې ته سره مرسته کوي کنه مستقیما د افغانستان دولت ته خونه
د افغانستان د حساسي قانون د 15 ماده په اساس د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسون د افغانستان کې د بشر د حقوق پر وضعیت باندې نظارت لپاره رامنځته شوی دی او اساس اند دی او ډول ملي نسټونو چې هغه حقوق بشر ته کار کوي فلسفه دا چې د دولت لکړن نظارت وکړي او نظارت دولت هغه وخت کې چې دا نه هادي او مستقل نه هادي دا بنسټ پېدې مستقل بنسټ چې لغله حاضر دولتونو باندې وکول شي نظارت وکړي د پکړنو باندې معمولا دا ډول نسټونه څلور اساسي وظیفې لري چې په حقوق بشر پر وضعیت باندې نظارت کوي د حقوق بشر مفاهیم عاموي د دینه حمایت کوي او بلابل پروسیجرونه سنجي سي وکول شي دا ترمیم کې دا وضعیت د دغه مفاهیم په اساس او دغه نړیوالو د ملګرو ملتونو د بیلابیل قانونونو په راهنمایي په اساس د دې ډول قانونونو د کمیسیونونو تر 40% پورې بودیجه باید دولت ورکړي، متبقي 60% باید نړیوال هغه سازمانونه چې بشر حقوقو ته ژمن دي هغه ورکړي. د افغانستان د خپلواک کمیسیون د حقوقو بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون تر نن ورځې پورې مستقلانه خپل بودیجه له نړیوالو سازمانونو اخلي. په دې عنوان باندې چې خپل برنامه تنظیمي دي، برنامه دي لپاره دغه موږ د برنامه دي لپاره غوښ پیسې ورکي، او صرف صح کال موږ یو ډیر ناچیزه بودیجه او هغه خپل انکشافي برخه ده موږ له دولت نه واخسته. تر دې لمخه هیڅ وخت په تیر ولس کلونو کې هیڅ وخت کمیسیون د دولت نه بودیجه نه واخسته، بلې کمیسیون په خپل کړنو کې مطلق مستقل د تاسیس موږ لامی کتلای شي، تاسیس موږ بلابل رپورټونه کتلای شي، د هر برخه دا بالکل موږ د دولت لوازیت نظارت کړی دا د نو دوه ګړو د حقوق نم نظارت کړی دا کمیسیون په خپل کړنه کې بالکل مستقل دا په هیڅ څوک د دې په کړنه کې مداخله حق نه لري.
ستاسو د کارونو فعالیتونو په اړه وګورئ، مخامخ په دې برخه کې لستونزو سره مخ شوی، لوی ستونزې چې مولي دلې دي هغه په کومه برخه کې وي؟ کلتوري او ټولنیز ستونزې هم د دې سبب شوی چې کله ناکله ستاسو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته شي؟
ډیر زیات. ما په خپل لمړی هفته کې له ټولو ولایتونو خپل گزارشونه راوخته ستاسو دي د خپل برخه نه تاسو هم د ستونزې په خپل ولایت کې تدې. ډیرې برخه په ډیره ولایت کې نام نیولې، په ولایت کې چې امن ما د پاره مهمه دا چې دغه د پاره د کارت ټولوم د دلیل د فرهنګي او ټولنیز او فرهنګي د موانع وي. هغه ویل چې موږ امنیسته ولسوالۍ ته ځو، ولیکه کوم مېرمن تاوتری خو له سره مخ وي، اغه کسان د ټولنې موږ د موږ د عرف خلاف دا د موږ د اجازه نور کې دولت سي د مراجعه کوي ادي او قضایي ارګانات. یا کوم مثلا کوم بل قضیه لرو په دې حالت کې ډیرای وخت سړی ګور شي فرهنګي موانع هغه موانع دي چې امنیتي شاید په ډیر زر کې موږ کولای شو ترمیم کولی، فرهنګي موانع هغه موانع دي چې موږ په ډیر کم وخت کې د توقع نه لرو چې حل شي. بخصوص د موږ د جنوب ولایتونو لپاره ما ګردیس په صحاوی دفتر کې تر ټولو مدستون زموږ د پر مخ فرنګي اجتماعي ستونزې، یعنی په نور ولایتونو کې موږ داستون زلور چې موږ د کارت تر ټولو مدستون زدا ده چې د موږ ټولنې ځتن هدا خپل برخه په دغه سپد ډیر او نور برخه کې موږ ته مونې ډیر زیات راځي سوي دي، ولې هغه اوس چې موږ د بشر د حقوقو د خبراوي د پاره او هغه بنیادی حقوق د ورکول د پاره د اتبار لپاره لرو، هغه بیا د تسړی د حوصله ورکی چې هر څومره ستونزې راځي موږ په د 13 کلن مزل کې دومره ستونزې دلې چې حتی مثلا د هرات ولایت کې موږ دفتر ته ور واچول او موږ ته په دې سترګه وکتل ستاسو د حقوق بشر کارکونکو یا ستاسو واجب القتل یا ستاسو باید وزل شي، لدی خطش د بشر حقوق دا یو وارداتي استعاله ده او د مفاهیم ټول حل داسې موږ له دیني لحاظ بشر لمړی اغه حقوق سر کول سره د دین له لحاظه د قوانینو ورکړي دي، ولې تر ډیر وخت پورې تاسو تصور کړئ چې ولا د خود د کسانې په بهرنۍ پروژو ته کار کوي او د غوړې په جامع کې فحشه، یعنی تر نن ورځې پورې تاسو تصور کړئ چې د کمیسیون تنها او تنها خزو ته کار کوي، حالاس مرتن موږ د ماشمانو تاسو کې د ماشمانو وضعیت وګورئ، خزو تر برخ مراتب خراب ده، تاسو د انسانانو قاچاغ ګوري، تاسو د بدن د غړو ده خرڅلاو قضیه لري، تاسو سیسی دي په اجباری کار قضیلری، تاسو د اختطاف قضیلری، تاسو ما فیصله په نازوک جنگونو کې ماشومان نه استفاده لري، تاسو د قاچاق د ماشومان په واسطه لري، یعنی تنها د برخه نه ده، تاسو د مالیت لرونکو برخه ته لاسه تر دې نور ډیر ستونزې، تاسو کولای شئ بوزمان برخه ته د پولیسو په او د امنیتي قواو په برخه کې د ملکی تلفاتو برخه ته هلته بیا زرها او نور ستونزې، یعنی تر نن دې په تنها د تصور کې کمیسیون تنها خدمتونه کار کوي، دا کمیسیون فلسفه وجودي فلسفه ده دا مېرمو، بلکې دا سینه د مخ په هر برخه کې متاسفانه له کلتوري او اجتماعي فیصله موانع سر ډیر مخامخ سي، او د دې خاطر مو خپل هغه دي عام په هي برخه ډیر زیات قوي کړی دا، او تر دې مخ چې موږ کوم فعالیت وکړو عام په هي ډیر زیات عام کړی دي چې اوس خوشبختانه یو څه په لوی خارونه کې بخصوص دا پیخره کم سي.
ستاسو په شخصي ژوند کې هم کله ټولنیز او کلتوري ستونزې مودلار خند شي؟
ډیر زیات، ولې د ما د خندونو ته د موانع په سترګه نه دي کتلې شي، دا یو داس خندو چې ما لري راډب کړي. زه به دا کریډیټ نه پیوم، نو دا به ټول خپل کورنۍ ته ورکوم، لدې خاطر چې ما پلار یو نظامی او زه په داسې په ټینګ اور سره ستره کړی یم چې دا معنی ماته اصلا ډیر وخت چې تاسو له یو خند ورسته یو کار تر سره کوئ تاسو ډیر خوند اخی. زه هغه کس نه یم چې ماته په ډیر اسانه یو څه په لاس راوړل نه خوند راکړي. زه معمولا له خندونو وروسته سم ډیر څه لاس راوړي، هغه خوند ډیر زیات نه لري. اساس زما خوښي چې له خندونو سره لوبې وکړم، په چپ خبره په روانه لار تګ اسنه هیڅ خوند نه راکوي.
له اغلی شبنم صالحي څخه ډیره مننه کوم چې خبرونې ته راغله. درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه چې راسره ملتیا مو وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. پاتې خبرونې هم واوري. الله مو مل شه.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.